د مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ به هم درته هر کله وایم په دې خبرونه کې ریپورتونه او شننګ در خبرو او نیوز پروګرام حجره هم در وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تور خم لاره د دواړخیز تجارت لپاره لاره خلاصه شوی ده. د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی چې بلوچ پر لتوال لغ ځای لرې کړي او د ایران چارواکو ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې څه باندې 4000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره د تجارتي گاډو پر مخ پرانستل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي د نمونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 10 ورځې پس تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ خلاصه شوی او دوه اړخیز تجارت پرې بحال شوی دی. دوی ویلي چې پرون د جنوري پر 28 نیټه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو او واکمن افغان طالبانو ترمنځ په یو غونډه کې سلاسوی چې افغان ډرایورانو ته دی د مارچ تر 1 نیټې پورې مهلت ورکړل سي چې هغوی خپل اسناد پکې جوړ کړي او د اپریل لومړۍ نیټې به پرې یوارې بیا د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړي. دا لغ وروسته ده چې پاکستان د تورخم دروازه د جنوري پر 14 لغ وروسته وتړله چې افغان ډرایورانو ته یې د پاسپورټ او ویزې شرط کښېښود. د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی دی چې بلوچ پر لتوال له هغه ځای لرې کړي. د پریس کلب منیجر کامران حمید د جنوري پر 28 د اسلام آباد پولیسو ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته له تیرو 2 میاشتو ناست بلوچ پر لتوالو دوی ته مالي او امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. په لیک کې ویل شوي چې د بلوچ پر لتوالو له کبله د پریس کلب غړو ته په ورته کې ستونزې وي. مهم شخصیات د امنیتي اندېښنو او لارو بندېدو له کبله په یاد پریس کلب کې د غونډو لپاره نه ورځي، نو ځکه د دوی په وینا د پریس کلب انتظامیه له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. دوی غوښتنه کړې ده چې بلوچ پر لتوال له پریس کلب څخه کمبل ځای ته انتقال کړل سي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد د ډسمبر له 6 د پریس کلب مخې ته د روان پرلت مشري ډاکټر مهرنګ بلوچي پر ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام دردونکی دی. د برجنوبي وزیرستان خلک وایي په کونډي غره کې په ځنګل اور لګېدلی او په بدر سیمه کې بیا خلک په ناقانونو توګه د قیمتي ونو ځنګل وهي. دا دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه د ځنګلاتو محکمه د دې لپاره هیڅ نه کوي. د تیارزی سیمې یو اوسیدونکي فیدا محمد د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل حکومت باید د ځنګلو د وهل کېدو مخه ونیسي.
کونډه غار ستره غار دی، په داسې د شابالوت ونې دي، یعنې څېړېدو پسې سارا شاوان دی، ګوارګوره دو انتهایي قیمتي ځنګل دی. بارنه چې کوم یور لګېدلی و دا هم په خپل پخپله مړ شوی دی. د حکومتي چارواکي یې مې سره داسې نشته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی.
د بدري سیمې یو اوسیدونکي عبدالرحیم ویل چې د دوی په سیمه کې په پراخه توګه د قیمتي ځنګل پرې کول روان دي. د جنوبي وزیرستان د ځنګلونو محکمې مشر وحدت زیشان په دې اړه مشال رډي ته پخلی وکړ چې په کونډي غره کې اور لګېدلی و خو د ده په وینا پراخ زیان نه دی رسولی. خو نوموړي د بدر په سیمه کې په پراخه توګه د ځنګل وهل کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې دوی پر ځنګل وهونکو درنې جرمانې لګولې دي. د ایران چارواکو ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې 4400 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبری اجانس د جنوري پر 28 خبر ورکړی چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیول کېدو وروسته د طالبان حکومت ته سپارل شوي دي. د دوی په وینا دا خلک د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته سپارل شوی دي. ریپورټونه وایي چې ایرانی چارواکو په تیر شاوخوا 1 کال کې څه باندې 15 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بیلابیل محدودیتونه لګولي دي. او د امریکا او برتانیا پوزونو د جنوري پر 28مه په یمن کې هغه یو شمیر ځایونه په بمونو وشتل چې د ایران بلاتړ لرونکو هوتیانو په استعمال کې. دا دویم ځل دی چې د اتحادي پوزونو په شریک دغه چاخستونکو بریدونو لارې د هوسی یاغیانو لخوا د راکټ توغونې یو شمیر وړتیاوې په نښه کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوریدونکو لکه څنګه چې موبایل چې واوریدل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د دوه اړخیز تجارت پر مخ خلاصه شوی ده. په دې اړه خبرې کو په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواری سره. فرهاد شینواری، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د دې دروازې د خلاصېدو د خبر اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه تاسو نه. هم دا څه چې نن سهار په تورخم کې موجود کسٹم چارواکو مونږ ته ویل چې دغه د تورخم دروازه څخوا وشه لس ورځې پس د تجارت پر مخ خلاصه شوه. دا څه و چې دې نه وړاندې پرې د پیاده خلکو تګ راتګ خو روان و، خو دلته د پاسپورټ او ویزې په مسله باندې یوازې د تجارت په مخ دا لار تړل شوې وه چې کومو افغان ډرایورانو سره پاسپورټ او ویزه نه وه، نو د جنوري په 14مه نیټه باندې دوی رئیسار کړل شوي وو او افغانستان ته نه پرېښودل. او بیا افغانستان نه هم دغه ډرایوران دې ډرایورانو نه شو کولی چې پاکستان ته پرې را داخل شي. نو اوس تقریبا چې یو ګاډی د افغانستان نه پرې پاکستان ته راپورې واته، د کسٹم چارواکي چې هلته کې په تیرو لسو ورځو کې دواړو خواو ته ډېر زیات ګاډي جمع شوې دي، د په کسٹم کلیرنګ باندې به لږ وخت لګي.
د پاکستان چارواکو دغه لاره ځکه بند کړې وه چې دوی افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط یې شوی، هغه مسله څنګه شوې ده؟
په دې لړ کې بیا پاکستانی لوري ته هم او بیا چې دلته په پیښور کې کوم افغان کونسلیټ ته یغوی یو چارواکي سره هم زمونږ خبرې اترې وشوې او دواړو دا تصدیق وکړ چې پرون په تورخم کې هم یو ناسته شوې او دلته په پیښور چې کوم افغان کونسلیټ ته هغه کې واکمن او افغان طالبانو سره ځنې پاکستانی ادارو لیده کاته کړي او په دې خبره باندې سره متفق شوی چې د جنوري 14مې نیټې پورې دا چې بخنه غواړم چې دغه د مارچ 13مې نیټې پورې دا د ډرایورانو له مهلت ورکړل شي او د اپریل لومړۍ نیټې نه به بیا په دوی باندې دغه د پاسپورټ او ویزې شرط عملی، یعنی دغه موده دې لپاره ورکړل شوه د مارچ 13مه چې په دې کې دوی د خپل سفری اسناد برابر کا.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری او د تورخم د بیا پرانستل کېدو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کول.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب لخوا د اسلام آباد له پولیسو څخه غوښتنه شوې ده چې هلته پرلت ناست بلوچستان کومې بلې خواته انتقال کړي. د خبره د اسلام آباد پریس کلب انظامی پولیسو ته په لیږلي یو لیک کړی ده. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو که دغه لیک کې څه ویل سوي دي که دغه اوریدونکو سره تاسو شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته کوم لیک چې د نېشنل پریس کلب اسلام آباد لخوا دغه ځای کې دا چې کوم پریس کلب دی او بیا د پولیس سره یو سټیشن دی کوسار پولیس سټیشن، هغه ته یو لیک استولی دی چې د دوی مخې ته چې کوم د بلوچانو یو احتجاجي کیمپ لګېدلې دی، د هغې له امله دی دا دعوه کوي چې په پریس کلب کې به کله ناکله خلکو خبري ناشتې کولې، دغه رنګې سیمینارونه به و، غونډې به وي، نو هغې سره به د دې پیسې هم دی ګټلې، یو خو هغې ته زیان رسېدلی دی، بل دی دا خبره پکې هم کړې ده په دغه خط کې چې دلته د خلکو کورونه دی، آبادی ده او سړکونه بند شي، نو هغې ته مشکلات وي. بیا د سوداګرو خبره هم کړله چې دغه ځای کې چونکې یو مرکز هم دی اف سیکس یا سوپر مارکیټ په نامه باندې، نو دی دا دوام کړی ده چې هغې ته نقصان رسي. خو زه به دلته یو مختصر خپله خبره وکړم چې کم ځای کې دوی ناست دي، دا د پریس کلب ځای نه دی، د پریس کلب چې کوم ودانی ده د هغې ترمنځ یو سړک دی، دا یو خلاص میدان دی او دا د حکومت دی، او په دې کې اکثر خلک راځي د پاکستان د بیلو برخو څخه او دلته غونډې کې ناستې کې، او دا یو روایت دی چې کرنه دا پریس کلب دغه دی ته منتقل شوی. دویم دا چې آبادی ده نه لرې ده، او چې کوم سړک دی هغه سړک هم خلاص دی، او دریم دا چې سوپر مارکیټ هم چې کوم مارکیټ دی لکه د تاجرانو ذکر کړی دی هغه هم لرې دی. خو داسې یو نظر شته چې ممکن ده د پولیس لخوا په دې باندې فشار وي، نو ځکه دوی دا لیک استول دي چې په دغه لیک کې بیا دې غوښتنه د پولیس نه کړې ده چې دا خلک د دې ځای نه د اسلام آباد یو بل ځای ته انتقال شي. او نن په لګدا د خط کې دغه مهم
نقطه طاهر خان صاحب د پخپله د بلوچ پر لټوالو لخوا یا د پاکستان چې کوم نموتی خبري اعلان دي جرنالستان دي دغه لخوا څه خبرګون راغلي دي مخته؟
اولنې بیان خو په خپل باندې چې کوم د دې احتجاج مشرقي مارنګ بلوچ لخوا اغه ډیر په دې لیک باندې افسوس خفګان هم سرګن کړی دی، او دی خدا ویلی دی چې جرنالستان او دغه رنګ رسنې هغه خو اکثر هغه خلکو سره ولاړ وی د چا اواز چې نه اوریدل کیږي، او دی چې دا په دې باندې ډیر زیاته خفه شوی هم ده چې د اسلام آباد پریس کلب لخوا دغه رنګ یو لیک استول شوی دی. البته دا خبره مکړه چې دا په دې پوهیږي چې ولې به پریس کلب دا کار کړی وی، او البته د راتلونکو ستراتیژي حکمت عملی لپاره دوی نن په پام کې نیولې چې خبري ناستول لري. بلخوا او دا خبره درسته چې د پاکستان مهمو جرنالستانو سینیئر صحافیانو د ټلویزیونی پروګرامونو کوربتوب کې پکې ځنې لکه حامد میر پشان لوی نوم او دغه رنګ منیزه جهانگیر او دغه نور هم جرنالست اغي دا غندل دي دالیک او د جرنالست د د د پریس کلب لخوا او اغي نه غوښتنم کړی چې دا واپس واخیستل. البته منیزه جهانگیر چې دا په آج ټلویزیون کې دا یو پروګرام هم دغه قربتوب کوي او دلته د بشري حقوقو د ډلې دا اغي هم یو فعال ده، اغي دا خبره کړی چې دوی ته دا ویل شي دي چې پریس کلب دغه لیک واپس اخست دي، خو د پریس کلب لخوا تر دې وخت دغه لیک دا خستو پاړوانی رسمي سندي ویلین او
پولیسو د پاکستان خان صاحب بخښنه غواړم پولیسو څه خبرګون شو دلی دي چې دوی دا لیک ترلاسه کړی دي یا څه کاروایی به کوي کنه، مطلب څه خبرګون راغلی د پولیسو کنه؟
پولیس خو تر اوسه پورې څه ګام نه دی خسته، البته دې ته اشاره کړې ده چې دغه رنګ د اندېښنې دوی په پام کې نیولې دي، خو دې نه وړاندې هم لکه پولیس ځنې داسې کارونه د خپلو د احتجاج کوونکو په تورم لګول دي چې د دینې هغه چکم د اعلانونو بدی کول هغه سامانونه د شپې پټ شوی دي، او دی دا خبره هم کوي چې پولیس د دې په جرنالستان باندې کوي چې هغه رانه شي سر خبرې کوي. پولیس فقط دومره ویل چې کوم اندېښنې دي تر رسیدلې دي، دی اوریدلې ده په سب ته اشاره کوله، نو دوی به دا غي په بنیاد باندې ګام اخلي. خو تر دې وخت تاسو راځه خبرې کوم لکه دا سي هغه په خپل ځای باندې ناس دي او پولیس د هغه خلاف څګام نه
دی اخستې. ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات درکول. او سم د پاتې ریپورتونو پر لور ځو. د خبر پښتونخوا د کابل ضلع بر جنوبي وزیرستان یو شمیر خلک شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کندی غره کې په ځنګل اور لګیدلی او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه د قیمتي ځنګل وهل روان دي، خو د دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه د ځنګلونو محکمه د دې د مخنیوي لپاره هیڅ کردار نه ادا کوي. دوی وایي حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګلونو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې په ځنګل اور لګېدلی دی، دا دوی مني خو وایي چې ډیر زیان نه دی رسولی. بل پلو د دوی په وینا په بدر سیمه کې بیا داسې نسی کېدای چې ځنګل وهل روان وي او دوی ورته ګوري. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوېزولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو، خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسیدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخشه د میته د کونډه غره چې کیما علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زې یو پنا پاتې بیا د یور مر شخ پل پخ پلا د برنر سره هم بیا په دغه علاقه شه یور لاګه د لای دی، چونکه کونډه غر ستر غر دی پداشه د شبالوت ونه دی، یعنی چې له دو پرشه سارا شوان دی ګورګورا دو انتهایی کې ماتې ځنګل دی برنه چې کیم یور لاګه د لای و دا هم پخپل پخپل مر شوای دی. د حکومتي چارواکي مش سره دا څنګه شته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی. د
سویلی وزیرستان پر ضلع سیمه دوا اوسیدین کی پخپلا سیمکش دے قیمتی ونو کٹائی پا براکش ویائی
عبدالرحیم خبر کا بد چکیم جنگلات آئی کہ دو ڈرا زیو تا کٹائی رہا ہونا دو لکا عبد الجر یا ناون تا لا رے مانی پورا سلے و رغب پورا دا دے جنگلات کٹائی رہا ہونا دو پویا تا چھے ون ایکی میں دی آ تیڑے ویرتا ہی آئی او ناشکار ویرتا ہی آئی بدر علاقہ ڈیر خلطا پاتا دو چھے دا ڈرا سخت اکشلی ہے چھے دغے ناشتر و تیڑے پوا جاتا را اکشلی ہے دو مالک اسمت اللہ یو دو ودی بدر مالک کی ما چھے دے جنگلات کٹائی رہا ہونا دو یو ناشکار دای بلا تیڑے دو دغا کٹائی پہ درا زیو تعداد بند رہا ہونا دو تو دا چھے ما کٹائی رہا ہونا دو دا پہ پترولی آرے بند دا کٹائی رہا ہونا دو چھے کم دا جنگلات والا کا سن دی دغا ستر گتا پتہ کریے دی نیز انتظام یا تا دا تیل کوي چھے دے دغا دا پہ زر نظر رو کامو کو
مشال ریڈیو چھے دے کونڈ غرز جنگل اکشے اور لگی دلو پیشے او دے بدر سیمے جنگلو کٹائی پہ باراکشے دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مشر وادت زیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زہوب کشے وویل دے بدر سیمے اوسیدن کی دا ہم اویل چکا دے جنگلاتو محکمے چارواکیو یہ پسمکشے دے جنگلو کٹائی مخنیوائی زر و نکڑی بیابا دوی پہ احتجاج لس پورے کولے بنے مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د پاکستان انتخابات کمیشن په ملک کې د راتلونکو عامو انتخابات لپاره د نوماندانو وروستۍ او حتمی فهرست جاری کړی دی. دا په داسې وخت کې ده چې انتخابات ته یوازې 14 ورځې پاتې دي. د مشال ریډي خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د پاکستان د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو له کومو کومو سیمو انتخاباتو ته ځان درولی دی.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تیاریانو په حق باندې وایي.
د دې لپاره تیاریانې بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د هغې پرنټنګ چې کوم د امیدوارانو حتمی فهرست لکه فارم 33 وته موږ وایو 33 هغه هم جاری شوی دی، نشانات الاټ شوي دي. د دې لپاره دغه اوس چې کوم د پورنګ عملي هغه تربیت دی هغه هم د هغې تعیناتي به هم باقاعده طور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي همدې ته به د هغې چکم نو تکرر هغه بغدا لیټر وی هغه با ایشو کیږي.
د الیکشن کمیشن د دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ان 15 منسرینا او ان یو سل دیرش لاهور نه هم ولاړ دی. هم د دورور څوک چې هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شهباز شریف ته ان یو سل درویش لاهور او د ان یو سل دو دیرش قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سند صوبه کې د ان 200 شهید بنظیر آباد نه او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولاړ دی. چې پکې دوه سند صوبه کې ان یو سل سلور نوی لړکانه او ان یو سل شپږ نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان یو سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنه کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قومي حملو څوکو ان سلور سلویخ ډیر اسماعیل خان نه او ان 215 پیته بلوچستان پیشین نه هم ولاړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا ګیلانی د ان یو سل اته سلویختم ملتان نه ولاړ دی. د ان یو سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان شپږ 50 راولپنډی خار نه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولاړ دی. دغه ډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی خان ان لس منیر نه او پخوانی د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ان دولسم ثوابه حلقې نه ولاړ دی. د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق پل پلرانی حلقې ان شپږ دیر نه ولاړ دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان 25 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان 28 مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور د ان 23 پیښور نه ولاړ دی. پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان 33 خار نه هم او د دوه صوبایي څوکو پی کے اتاتیایم او پی کے او اتیایم نه هم ولاړ دی. د پختونخوا ملی عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان 203 پیتم نه ټاکنو ته ولاړ دی. د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری امه ټاکن اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته ورځ تاسو دوه نو ریپورټونه لرو. یو پر دې دی چې په بلوچستان کې نگران حکومت وایي د انتخاباتو پر مهال به د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې دا چې هلته د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په حساسو پولنګ سټېشنو کې به څارګري کیمرې هم لګوي. ایوب ترین یې نور حال راکوي.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردانډوم کې ویلي دي چې حکومت به په صوبه کې د عامو انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 28 نیټه د ډیرا مراجع مالی د دورې پر مهال د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده. د اعلی وزیر د دې خبرو څو ساعته وروسته د کوټ څخه 800 کیلومتره لري وسوې لور ته د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخوانی صوبایي وزیر لاله رشید پر موټر باندې ډزې وسوې چې له امله موټر ته زیان رسېدلی دی. خو نوموړی خپل او په موټر سپور سېنېټر اکرم دشتي خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښ وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لالا کی دشمنی نه یې کسی لالا کا ہے دوسروں پہ لالا پہ ادھار نہیں چن کمپیر میں تھا یہ تو
د لالا رشید بلوچ د هیچ سره دشمنی نسته. د توان په خلق بسپات دی او لالا د صوبایي اسمبلی پرالکا او وشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیښې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکي کاندیدان د ویری سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8 نیټه کېدونکو عام انتخاباتو مهال په کار دي چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رای ورکونکي بې له څه خوفه بل رای ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکي د کامې اسمبلی پر حلقه ان 204 شپېته کاندید اجی ارز محمد بړې سی وای
سکورټي خو تاسو معلوم د بزار ټیم چې کته وې سکورټي په لاس د سریاب څخه ډینجر معلومې شو ول چې سخت حالت د سکورټي خفشات ست خو موږ دا مطلب سکورټي چې د پولیسو د لویز د دې سره خو مشته تقریبا ساغه نسته فلال امید نو موږ فلال خپل پرایوټ چې کوم زموږ سکورټي دي او زموږ لایسنس یافته چې هغه وایپنز دې سره سکیورټي اند موږ فی الحال خدا غ سره گزار کوو خو گورنمنت سره موږ دغه گزارش ده چې کم سے کم سیدا د سکیورټي باید هغه ایف سی راسي یا مطلب د آرمی ټایپ ولې چې خاص کر دا ذریعہ چې دا کمپاین په ټایم موږ ته ډیر خطرات لاګ
خپل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د جنوري په 2 نیټه و مشال ریډو ته وویل چې صوبای حکومت د تربت یا کیچ د پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی
زمیا پکله موږ هڅه کوو چې دا کوم اساس پولینګونه دي دا غول لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کو موږ نیو پولیس استخدام کړی دي ځینې هغه چې ریټایر شوی دي هغه ته دند ورکو چې په خاباتو کې برخه واخلي او د امنیت ټینګ په دا ورځ باندې
بل پلو ته د تربت په پیښه کې د تورونو نڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړې ده خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا په وار وار قبلې شوې دي دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج کم نه دی په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علی شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لیکن د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم شوي
کم برید شوی دی دا ظاهر ده په مکران کې دی ډیسټریکټ کیچ کې دی دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بولیدی وو پر هغه باندې اټیک وسو اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیلټ کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلی سي او بیا نور د بلوچستان چې کومې سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتره دی البته داسې دی چې دلته د ایالت چې کوم حکومت دی هغه هم ډیر زیات ګامونه اخیستي دي یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسی صورتحال دی په کار خدا دی چې کوم لیول پلینګ فیلډ دی دا و ټولو تیاسي ګوندونو ته ورکول سي
د ونی ورده چې د دې خلک مخه په خوزدار مستون او ډیر بوکټی کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې ورسته کې تریټ الرټ خپور شوی دی په کوم چې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپاین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رای ورکوي په دوی کې 1.5 لکه نارینه او 3 لکه ښځینه رای ورکوونکي شامل دي
مشال ریډیو ته غوړیاست د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه په صوبا کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره لنګران صوبایي حکومت د امنیتي ځواکونو زیاتولو غوښتنه کړې ده د دوی په وینا د دې پترس کې به اف سی او پوز هم د پولیسو مرسته کوي د بداسال کې د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې پر نوماندانو بریدونه هم شوي دي نیاز احمد خان نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې پولیسو د 989 پولینګ سټېشن لپاره 6000 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 118 پولینګ سټېشن انتهایی حساس او 1416 حساس ګرځولای شوی پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي په دا اړه د ضلع سوات پولیس مشر شبی الله ګنداپور په شال ریډیو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی سکیورټي د پارا ملیټنسي پوینټ اف ویو سره او پولیټیکل چې کوم دلته مخشي ګریوانسز پاتې شوی دی هغه د پارا موږ کمپریهنسیو پلانینګ کړی او ان شاء الله د زموږ پولیس شکم دی هغه مکمل تیار دی او د دې سترنت سره سره زه تاسو ته دا وایم چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو کوشش وکاو ان شاء الله چې پورا پورا من طریقې سره 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دي چې په ډیسټریکټ سواد سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي شي
پیخور کې د مشرق ټي وي خبريال محمد پيم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی خو بیا په خواني قبایل سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی
یو بنو ډیویژن چې کې بنو دی لکی مروت دی او وغیرہ سرا شمالی وزیرستان دی او بل دی خان ډیویژن چې کې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی دغه ځکه مسلې ډېرې زیات دي په پولیس باندې حمله کیږي په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي په سکیورټي فورس باندې حمله کیږي لګیا دي مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی میں حملہ اوشوا تا محسن داوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ اوشوا یو آزاد امیدوار تک وہ جلے شو دغه ځایونو کې الیکشن پر امن طریقې سره کېدل دا یو غټ چیلنج دی سیکیورټي ادارو لپاره هم دی او پولیټیکل پارټیز لپاره هم دی. بل طریقہ دارا چې زمونږ سیکیورټي ادارې دی وخت ډیر زیات ویجلنٹ دي. موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب وزٹ چې کوم افغانستان ته دا هغه اثر به هم منتخکاري. نو دا هغه اثر موږ د سیکیورټي تناظر کې خامخا کتی شو دا هغه موږ غن شو بیلولې. نو تمه دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال ښه وي بهتر به وي دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر د بدمنې پیښې مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستونکي په هدپی وجنو او بمی چاودنو کې وجلې شو ول. دا ځل تما سرګند کیږي چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پښتونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوي دي. د مهمو خبرونو یادونه لاغور سوي تاسو نیوز پروګرام وړاندې کوو. د تورخم دروازه 10 ورځې پس د دوارخیز تجارت پر مخ پرانستل سوي ده. دغه خبره نن په تورخم کې د کسټم چارواکو مشال ریډیو ته کړې ده. د دوی په وینا افغان ډرایورانو ته د مارچ 23 وخت ورکړل سوي دي چې اسناد جوړ کړي. بل پلو د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی دی چې بلوچ پر لتول هغه ځای لري کړی. دغه لیک پروند پولیسو ته لیږل شوی دی. بلوچ پر لتوالو پر دې ناخوشي شو درې ده. او امریکا او برتانیا بیا په یمن کې هغه یو شمیر ځایونه په بمونو وشتلی دي چې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو په استعمال کې وو. او سم تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب الله اللو خیل دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هریمو ومنئ. خوخه خوشاله چې بیا هم د وجری دی ونی خبرونه واره رسیدلې. او مونږ تاسو ته د دې ونی خبرونه د افغانستان د خوست ولایت ترزیوی لسیم څخه چمتو کوو. د ترزیوی سیمه د خوست مرکز څخه شمال ختیز لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لري پراته ده. دا سیمه پراخ او بیز زمکی لري. خلک تر ډیره په کرنه او مالداری بوخت دي. خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خواري مزدوري لپاره عربي هیوادونو ته تللی او له هغو هیوادونو خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خبرونه کې د ترزیوی اوسیدونکو هر یو الحاج مختارالدین جلالزای، حاجی شکرالله جان، مولوی رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزای، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازولۍ عثمان دلسوز برخلری په پا پایل کې د دې خبرونې ټولو ملمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پا پایل کې وایي چې د ترزیوی د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشه درشه څنګه ده؟
له هر څه نه مخکې خو اول د جناب الو خیر صاحب نه چې ډېر لري نه مونږ تر غوله ده او ډېر لري پرتې سیمې ترزیوی قوم ته تشریف وروړه. د جهان مننه کوو. الله دې ژوندی لره، خدای دې خوشحال ولره. الحمدلله مونږ د ترزیوی قوم چې د خپل ولسوالۍ واسلورمه حصہ جوړوي وي دې کې ولسونه د خلک زبونون علما کرام مشرون ډیر په خپل منځ کې مشفق او مهربان خلک دي. ستونزې شته وي نه څه ستونزې به وي خو نه را ډیر د خپل منځ کې د مهربان دي. کله چې چاته څه ستونزه پیدا کیږي د ستونزې نه ډیر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسی دي وبل سره لسنیوای کوي. لکه سره کانت سابقاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول همداسې وسم کوي. او دا رکان ته خلک چې دلته غریب دي، بیوزله دي، د هغې سره چې په څنګ کې څوک سرمایه دور دي، وسی خلک دي، هغه پاره سا کې کومک سره کوي چې څومره وس رسیږي کومک سره کوي.
حاجي صاحب د ټولنیز ژوند کې معلومه خبره ده، لوړې ژورې خبرې پکې وي، خفګانونه وي، مشکل وي، ستونزې وي، دعوې وي، لانجې وي. دا مسلې څنګه حل کیږي؟ پخوا خو دود و جرګه و مرکه به، اوس هم هغه خبره شته او که نشته؟
بالکل لکه سره کانته چې مخکې وو په ټول خوست کې، په ټوله پکتیا کې، بلکې په خوست کې موږ په کوم کې د جرګه و مرکه ډېر رواج ده. په اوله درجه کې چې کله ستونزه پیدا کیږي د هغې کلي خلک ورسي په ستونزه کې راسن مستقیما مداخله کوي چې هغه ستونزه شخړه ډېره نه شي. ولته د افغاني دود او دستور له مخې نه د هغوی نه ګراو خولي، د هغې ته بیا نیټه وخت کېږدي، بیا د هغې د فوره مسلحین جرګه ته نېږي. جرګه چې تعین شوله هغه کې تقریبا 4-5 ورځې هغه کې خبرې کوي. اول خو کوشش کوي چې دا جرګه د مشکل د منازعه په اندازه کې خلاصه شي. که احیانا خلاصه نه شوله بیا د کلي کوم نور مخور مشرانه موتر غوړي هغه هم په دا خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیره نه شخړه نه شي. نو هغه او جرګه او مرکه دو چې تر نن تاریخ پره په د ترځي په کوم کې ریواج لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه او ته نسی نو اکثره ستونزې که حقوقي دي که جنایي دي هغه د افغاني دود دستور له مخې نه د جرګې او د مرکې په اساس هغې ته د حل یار لدله کېږي او هغې فیصلې کېږي انشاءالله هر ورځ
مننه کوم له حاجي صاحب څخه حاجی صاحب شکر الله جان ته له تاسو پوښتنه دا ده چې په خوست او په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دا لوړ ولور څومره لویه ټولنیزه ولسي ستونزه ده؟
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جلکۍ نه وي ورکړي، په کور کې هېڅ شی نه وي ورپاتې شوي، کوم وخت چې د جلکۍ کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغسې استعمالیږي لکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللی دي، تا د لاسه مونږ دغې حالت ته رسېدلی یو، د خو سر کور دغه فکر کوي جلۍ بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغې ته ورکم که وردې نه کوم، دغسې خرڅېږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسېږي، بعضې وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسېږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځېږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخښنې سره، پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي وایي زه د پلنې نه څه کم یم، چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی امچشمي کوي، سیالي کوي، حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جومات کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم، دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده، دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي، بل دا چې زه یوه داسې لنډ مثال درته وایم. پرون د مونږ رونو زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو طبه کې دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا ده چې دا 3 لکه روپۍ به ورکول کېږي، په دا کې لاس جوړې کلیلي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي، خو تقریبا دا خدا اگر چې وسام لوړ ده خو بیا هم خدا نسبت اوله کو اتولا کو ته چې لاستو له 3000 پندلسته 3000 هم پدا کې کیلي، نو دا وسام لوړ ده. خو کوشش بودا کو چې دا تطبیق کو پاینده کې د غرس د منځ یې شو چې د خلک له دربدرې نه خلاص یا رب ته چې مزدوري کوي خورې کوي شل کاله د خلک لیلې مونږ په کم کې مالی دل دي چې د تیر کړی دی وی خزي د کړلو په خاطر.
څه پروسه درې کلونو کې موږ په متعدد قومونو کې داسې پریکړو شاهدانو، حتی د ولایت په سطح باندې چې چارواکو دغې نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولې عملي جنبه نه وه؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملي کړي؟
دا ما په بل ورځ هم کام ته وویل چې که تاسو روغتیا کوئ دغه کار تطبیقوئ، دغه څنګه وتر یو مړی ژوندای زنه کوه مغا چې مغا ورس دوی خبر شي چې پلانای مړل شي زک پیسې دار له ټول خلک ورشي خدا دا چې داسې وړه نغه وتړي هغه به مونږ په کام کې نه پریږدو، یغې نه به دومره نغه اخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دې وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب څنګه د ځان الګو کو، څنګه د ځان سمبول جوړ کو چې دا پریکړه ته عملي کړي؟
په ډېرې بخښنې سره، ما خپله یوه لور هم دغسې مخکې ورکړې ده، یوه روپۍ مې هم نه ده اخیستې، نه مې څه په یخې دي چې دا به ورته کوي او دا به نه کوي. نو دا مې چون وریغه وه، ورته ومې وی چې د ورېرې ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو، زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم وانخلم. او د خپل وریری ژوند هم ګورم، د مقابل طرف ژوند هم ګورم، او دغه نفر سره چې ما دوستی کړی دا ډیر یو خالق ده او ډیر غریب ده. ما خالص په دا خاطر کړی ده چې دا غریب ده او ښه اخلاق لري، په دې خاطر مې دا دوستی ورسره.
لقوم نمسو غوښتنه څه ده د دې پریکړې عملي کولو په اړه؟
کام نه مې دا غوښتنه ده که مخکې چې ما یاد کړه، کام دې پر اختیا ودرېږي، رختیا د ځان نه مشران جوړ کړي، رختیا د ځان نه کشران جوړ کړي، ټینګ دې ونیسي او دغسې دې ووایي چې ما خ پریکړه نه عملي کوي، نور ته دې ما دې کام نه یې، ته هیڅ شی مونږ نه کوو حتی چې کور دې سوځو.
مولوي صاحب، رئیس حسن د ژوند لومړنۍ اړتیاو کې اول زده کړې دي، دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسی لري؟ ځوانان، ماشومان، نجونې دا زده کړې کوي او کنه کوي؟
مننه کوو الو خیل صاحب چې تاسې مونږ ولسوالۍ ته د مونږ ستونزو دپاره روغلې رسیدګي مو وکړه، تاسې نه ډېره مننه کوو. او یمون مشکلات ور یمون مشکلات او خلکو تر سوی او دی تعلیم فرصت خا یمون زونون او مشومون الحمدلله لسیشتا او مدرسوته همتی او مختبوته همتی او شاگردون مو زدکړه کوي، پس زدکړه کی بوخ دی هو اې دی سرا سرا باید دی زونون دی پورا دی تعلیم سره پڅان کی باید نور کورونا هم او برابر شي چې دا شاگردون دا زونون او دغه داوت شي نیکو کورونو ته
زده کړې څنګه دي؟ دلته په ښوونځیو کې هغه ظرفیت شته، ښوونکي لري، مسلکي ښوونکي، کتابونه شته، زده کوونکي قرطاسیا او د نور ښوونیز توکي لري.
ایمونګو په دغه لږه کې منطقه کې الحمدلله مسلکي استادان شته، تعلیم ښه ده او فبندي ښه ده، شاګردان رسیدګي کولی شي، خو یوه ستونزه شته چې قرطاسیا نشته او کارتاسیا کمزوری دو مواد د شاګردانو او دا نشته او دا کمزوری دي. نو مونږ د علم د ارتفاع په خطر اول د کارتاسیا وختنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توضیح شي، کتابونه ورسیږي نوی کول دی پوره هغه ځکهون کې چې د شاعرونو دي یا د مونږ منطقې ځکهون کې دي دا ټول یوز ځکهون کې دي او باید ټول ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي، نه دا چې دا د خوصه او شاګرد دا د شار شاګرد دا د اطراف شاګرد. الحمدلله اوس ټول هر منطقه کې نمنی حاتم دو امن دا او سہولت دا.
مولوی صاحب، خوست خار نه چې مونږ د خاطراتلو تقریبا درې ځای مونږ روغتیايي کلینیکونه، روغتیايي مراکز ولیدل. دا روغتیايي کلینیکونه څومره مجهز دي، تجهیز دي، ډاکټران لري، معاینات پکې کیږي، دوا درمل پکې شته او کنه؟
امکان لري اوس د الشیرو کلینیک چې دا سابقه ده او ډاکټران شته ورکه او دوايي کمبود ډیر ده او دوايي دومره نشته، او ځکه خالک ولسوالي اټه دو کلینیک یو ده او دوی کام دو خطا کې مریضون زیات دي، ډاکټران هم د سپاره رسیدګی نشي کوله، باید دوی هم زیات شي او ډاکټران ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي، او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولسوالي غاټه دو کلینیک یو ده او دا ستونزه شته.
خوست خار اکثر سیمو ته اوس برق او برېښنا را رسیدل ده، ترزه که خدا سي څه معلوميږي؟ دا غوښتنه هم چارواکو سره شریکه کړې ده،
دا نه خوځ دومره نه پیدل، شاید مشرانو شریکه کړې وي او که نه وي شریکه کړې. او د برېښنا ستونزه مونږ په منطقه کې شته چې هیڅ برېښنا نشته، خپل د شمسیو نه خلک کور کې بازي داسې په میلیونه دي چې لانټین درا کې نه لګي، شمسیه به کوم نه کی. د ټولو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مونږ لشیرو ولسوالۍ پراخه ولسوالۍ دو او فدی کې زیات نفوس ورکیدا او خلک هم غریب دي، مونږ دینه وختنه کوو چې دی برهنا نامو برهمن کې او برهنا مونږ ته ولسوالۍ دی پوره ویر.
قومي مشر او دنیا عالم مولوي صاحب رئیس حسن له معلوماتو منړې مننه کوم. موږ د حجرې روان خبرونه د خوست ولایت دی ویلې پرتی سره د سیمې ترځیو کې چمتو کړي. دا د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او بیا بیرته د خبرونه په توګه خبرو کوي.
سمجھنوں دا لیلا اخ جانا دے وطن بم گران دے وطن خوگلا زان دے وطن درم زور زڑو کی درمان دے وطن گلستان دے وطن بم گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن اخ جانا دے وطن پما گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خپرونې ګلون اوریدونکو یو ځل بیا د خپرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم رازو مدیر صاحب محمد قدوس ته. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو روغلی؟ زه تقریبا لس کاله کېږي چې په معارف کې کار کوم. معارف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطرافو سیمو کې، ځکه نسبتا د مرکز وړ کې یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې یو خدا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چی مصروفي انې کورنۍ حمایت دومره نوی لک مرکز کې چوي او دای به ډیر تشویق شي. نو دلته حل ځلې روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګ کې په د اطراف شاګردون د مرکز شاګردون سره بل فرق دا ده چې په معرف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیر نه لري په اطرافو کې، کارتسیا کې مشکل کې وي، کوم اندازه په مرکز کې استادان استهدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکي استادانو ته ضرورت ده ترڅو شاګردون ښه وروزي.
هر کال دولسم سم نه فارغان لري، ځکه دا لیسې خو سابقه دي په درځوي کې چې کوم لیسې موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ده. اکثره شاګردون موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي دي اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ دي پورسي ترڅو چې ولته یو حلال ډوډۍ پیدا کړي، ولته کاروبار تسي. بعضی کسون چې بیا کنکور ویر کی اکثر اعتراف وړ کی چې کنکور کې د مرکز وړ کو نه خسبې تدا شي، ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري بیا نسبتا خر خلکو نه تکړه دي. دلته
مدیر صاحب، د خونې روزنې د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره په یو شکل باندې د زده کړو خو مناسب شرایط برابر شي، ستاسو غوښتنې څه دي؟
موږ غوښتنه دا ده چې کچیرته موږ غوړو چې جوړ معرف ولرو، په معرف نه باید کوي مصارف وشي. هغه دا دي چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته بربار شي، په څنګ کې کمپیوټر لیب دا، لابراتوار دا، قرطسیا دو، یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي ترڅو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي. کله چې استاد تکراوي نو شاګرد خود به خود اېدې نه ډیر څه انتقال وای شي.
خلک څومره علاقمند دي د خپلون جنو او د هلکانو زده کړو سره؟
نو خلق خو د هر چا اوس داسې ارمون ده ځکه اوس خو ما په همي ته ډېر ضرورت نشته ځکه ډېر خلک پیدل دي خارجي سفرونه یې وکړل او ډېر امکاناتونه یې کور خوستلو خلکو کوشش اوس په دې کوي چې که ډېر غریب یا کوشش دا کې چې مو خپل بچینې تعلیم وکړي بل د انجونو په حساب کې خلکو اکثریت غوښتنه دا ده چې موږ نه کوي چې د مکاتب کله خلوصیږي نو د خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکیو مکاتب خلوص شي تر څو د وړکو په شان جلکیو مکاتب ته لوړ شي.
رسول خان سنگین صاحب اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدوده ده مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترزه کې یو مسلکي لیسه شته دا کې څومره زده کوونکي دي او اوس فعلا کومې رشتې دي پکې؟
الو هل صاحب رښتیا هم چې مسلې تخنیکی او مسلکي زده کړې سل کلنه کاری تجربه لري خدای چې په ایمنګ په ولس ولای کې په 1999 کال کې افتتاح شو او دلته پرانیسته شو او په 1400 کال کې لومړی ټولګی ایجاد شو کنه مونږه غو شاګردون جذبو چې د نم سیمه فارغ وي لسم سیمه تباره لشو یعنی درې کاله مسلکي زده کړې دی
لسم یو لسم لسم
او پهل حال ترنن تری هپوري یو لسم ټولګی مړو لسم ټولګی لرو دو لسم ټولګی لرو خو یو ستو مستر مو د کورونا دی وجه فاتح شوی وو کنه مونږ بسک فارغین ورکړو ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګی مسلکي فارغین ورکو
کوم بخش لري په د کسر تبی لساکی او دغه د زکون کې هغه نتیجه څنګه ده
مونږ خو په الحال د زراعت عمومي رشته لرو چې په الحال تدریسو علاقایم د خلکو ډیره ده ضرورت عام ډیر ده ځکه زموږ منطقه یو کرنی زمونتیکا ده اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي د دې پوره چې مونږ دغه بخش لا پرمختللوي زراعت مرا پرمختللوي دغه د پوره مسلکی کډرونه روزو
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کې خلک کوي اې دې رابطه ساسو د دې هغه سره د مزامینو سره چې په کسر رښتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي څه رابطه شته لکه کوم شاین پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي
اې مونږ د نظریز د کړو ترڅنګ عملی د کړو باندې ډیر تمرکز ده چې مونږ عملی د کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو
لکه په کوم شي کې عملی ستکه
لکه مونږ مثلا زراعت مسلکی برخه کې لکه زه پایوان د غنم تولید د غنم کاخت جوار مای کومزی خاور اغه او داسې نور برخې عملی زده کړو ته وبس او زده کون کې په عملی زده کړو کې مصروف دي
تاسو پیګه چې نن سبا زده کړې تر 12 ټولګي پورې ډېرې محدود دي باید مسلکي زده کړې تر 14 سم پورې حتی لیسانس وي او نن سبا خو په نړۍ کې ډېر راغی کیږي د په خطر چې دا مسله رشد او انکشاف وکړي او د تاسو د لیسه چې د په انسټیټیوټ بدل شي وختنم چې ده
دولت نه مدا غوښتنه ده چې دلته مخ کې درمالیمینو خو هغه مو فکر کم دی حتمی دوف خال کې دي او زموږ ولسوالۍ د مرکز نډیر عملری هم ده څوک دومره مصارف نشي پر کول چارته د 14 سم نه فارغ شي نو دولت نه مدا هیله ده چې زموږ لیسې ته ارتقا ورکړي تر تو په 14 ټولګي بدل شي او د کون کې په همدغه ولسوالۍ کې هغه څوک چې ډیرو مصارف ته ځلن شي خکول په همدغه ولسوالۍ کې تر 14 ټولګي پوري مسلکي زده کړو کې تر تو په راتلونکو کې د ټولنې د
د ځوانانو د برخې فعال ښاغلی عثمان دلسوز څنګه دی دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده
په لومړی سر کې هل سیب تاسو ته ډیره مننه هر کلی وایم د تر دې سیمې تر غلی او د حجرې خپرونه اج چمتو کوی مخته وړی دلته چې د دې سیمې چې بنپوسه سیمه ده په دغه ځوانان به زیات دي او الحمد اکثریت چې دی په زده کړو باندې مسوري په څنګه هم دا ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دي چې هغه زده کړې نه دي کړې دي هم چې هغه د زراعت برخې کم ورځنی چارې دي مخته وسر تر رسوي
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده بیا په ځنګړي ډول په افغانستان کې خوري رجیدی ده دلته کاری فرصتونه شته لازم کاری فرصتونه شته ځوانانو لپاره
دا یو وخت دی چې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته او دلته یو په افغانستان کې دغه ډول سره مشکلات ستونزې سره مخامخ شو لکه له جملې څخه یو کرونا او امامه تیر شو او خو باید وزف ولهم دغه ډول سره ولسونه زیات ستونزې سره مخامخ وو نو د دوی لپاره ضرورت دغه ده چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دغه ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کول شي یغې جملې څخه لکه میخانیک برخه د موټر جوړول دي هم دغه ډول سره حیاتي بخښونه دي هغه باید خلکو ته لږ زیات شي او په څنګه ور سره ځوانان شیشه مصرف شوی خامي
دلسو سپتاس د یو فعال په صفات باندې اصلا امدا خبر خچ تاسو ورته اشاره وکړه نن سبا باز ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غوړي د رقم کورسونه او پروګرامونه ولري لاند مهال شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري تاسو د مسایل چارواکو سره مواسط سره شریک کړی دي
وختنه بربر شوی د امدا ډول سره د میډیا او رسنۍ لار د وختنه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاری فرصتونه زیات شي امغه په خارپې برخه کې امدا ډول سره باید جوړ شي خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې د یو دفاع هودونو جملې څخه ګڼل کیږي هغه وخت ضرورت دی چې په وسره باید دغه ټول ضرورتونه چې د عرب شي نو دې په اړه تماس بربر غوښتنې شوی دي لمساتو سره شهیدین جوګانو سره شوی دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې لکه مخته مخم یادونه وکړه هر په کورسونه دي اوبد زیات شي چې هغه هم د هواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکول شي
د خپل د بیکاری منفی نتایج شه دي تاثیرات تاسو څنګه ارزوي
اصلا د بیکاری منفی نتیجه چې د یو هغه د علمیت کمزوري ده چې په پترا په کې لري پرته ولسوالۍ کې علمیت چې د هغه په کومه درجه کې دی همدغه ډول سره کاچاک د نشئی مواد زیاتوالی د غشان ته مخه کوي
په پای کې به حاجی صاحب مختارالدین جلالزی ته بلنه ورکړو چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهمې ستونزې را سره شریکې کړي
ترزیو کوم اساسي اړتیاوې چې دي هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته باید ټولې موږ سرکونه چې دي اساسي او پخته شي او بل اساسي ستونزه موږ چې دا د مستوکي ویلې کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلارو د کدې اوسل پنځو سو دوه سو کل کانال ده یې دین ان تر پیرنګي ډاکټر به پرې وبو صدقه جریه ده د ځمکې وبکېږي موږ ته دا باید په اساسي شکل پخاشي پختشي او په ډیرو ځو کې پخښوي هم دي د موږ د انکشاف د هات نه او د فواید امانه د شمال خورم نه دغه ریاستونه موږ د هيله دو چې موږ ته دغه د ویاله پخه کې موږ سرکونه باز سرکونه چې اوس پخښوي دا ترمیم ته ضرورت لري دا به ترمیم شي او په ځمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي ورسره په څنګه باید د خلکو ته د مرستې زپا شي د مرستې کفایت نه کوي
درنو اوریدونکو تاسو د حجره په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیلو خواو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې د ګڼو اوسیدونکو او مشرانو خبرې واوریدي موږ به د دې خبرونه د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوست ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریک کړو او د هغوی ځوابونه به هم واورو
د هغو ټولو ولسوالیو دپاره په خوست کې لکه سپیره صبریو ترزیو باک ولسوالي او د علیشیرو ترزیو ولسوالي په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوو کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو دپاره هم پلان شته منظوري هم شوي ده انشاءالله تعالی په نږدې وخت کې به هلته د کلینیکونو د ښوونځیو د ترمیم همدا غرض ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي دا به انشاءالله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي نو د هغې سیمو څخه هېواد د ترزیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبت او په خپل وخت به هغوی دپاره هم د پروژې پیل کیږي
د مشال راډیو د حجرې خبرونه درنو اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خبرونه واوریده ستاسو د ملتیا او غوږنیونې مننه کوو او تر بلې وې داسې خبرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو د دې سربېره تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د مشال راډیو د پاتو خبرونه د اوریدو بلنه درکو خوښ او په خپلو چارو کې بری من واوسئ
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري دا مشال ریډیو ده